تاسو مشال ریډیو ته ورجیست په پښتونخوا کې د مسپښین یو بجې سوې ده. زه بوریوال کاکړ مو په دیو ست خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شنوې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو دوه اونیزې خبرونې تاندهیلي او ټولنیزې شبکې او سخترزي هم درته وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی. افغان امنیتي شورا وایي د طالبانو سره د تاوتریخوالي کمواله نن شپه دولسو نه عملي کیږي. د پاکستان اټارنی جنرل انور منصور خان استعفا ورکړې. په ایران کې نن پارلیماني ټاکنې کیږي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې عملاً پیلېږي. د شورا ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. نوموړي نور تفصیل ورنه کړ. ټاکل شوی وه چې امریکا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د سولې تر احتمالي موافقې مخکې په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره تاوتریخوالی کم شي. په دې اړه مو د امریکایي چارواکو طالبانو نظر ترلاسه کړ. په بلوچستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په صوبه کې د نامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی. تېره ورځ په صوبایي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو غړیو د اسمبلۍ ودانۍ نه تر وزیر اعلی تر کوره یو لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې کتبې نیولې وې چې پرې د حکومت ضد شعارونه لیکل شوي ول او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. په دغه موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پارلماني غړي نصرالله زیری وویل
دی حکومت ولس د دهشتګردانو د ترهګرانو حواله کړی دی. دی حکومت ولس د منشیات فروشانو حواله کړی دی. لہذا موږ دغه د پاره د نن احتجاج کړی دی.
بلخوا د کرنې صوبایي وزیر زمرک خان اسکزي په مشرتابه کې یو حکومتي پلاوي د مظاهرینو سره خبرې وکړې او مظاهره چیانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت به د حزبي اختلاف غوښتنې په پام کې نیسي. د خبریالانو سره په خبرو کې زمرک خان اسکزي وویل چې حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت په قبایلو کې اصلاحاتو او پرمختیایي چارو ته ژمن دي. شوکت فیصدی پرون په کورمه کې خبریالانو ته وویل په قبایلو کې د پرمختیایي پروژو تر عملي کولو مخکې سم پلان جوړوي. ده وویل د اصلاحاتي بهیر عملي کول وخت ته اړتیا لري.
بعض وختو کې غټه پروپیګنډا کیږي چې انضمام وشو خو فایده تر اوسه میلونه شوه. نو فایده څه داسې نه وي چې اچانک میلاویدل شروع شي. د دې لپاره د یو غټ محنت ضرورت وي. حکومت د اصلاحاتو عمل ته چمتو دی.
شوکت سیزوزی زیاده کړه چې حکومت به هرو مرو د قبایلو د پرمختیا لپاره ټاکلې سل ارب روپۍ لګوي. خو د پاړه چنار یو مشر ابرار حسین توري له مشالې دو سره په خبرو کې پر حکومت د ژمنو د عملي کولو غږ وکړ. د پاکستان تیر پارلیمان پخوانی حکومت او ولسمشر د 2013 زیږدیز کال د مئی په اخرنۍ اونۍ کې هغه آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره سم قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې. د احتساب او کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي حکومت له لوی څارنوالو استعفا غوښتې وه. شهزاد اکبر بیګا وویل چې کاټارنی جنرل انور منصور خان استعفا نه وي ورکړې نو حکومت خپل اعلی دندې ګوښه کاوه. دا خبره نوموړي تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې انور منصور خان ولسمشر ته په استولې استعفا لیک کې ویلي چې د پاکستان د وکیلانو د ټولنې په غوښتنه دنده پرېږدي. اټارنی جنرل د فبروري په 13 ویلي ول چې د سترې عدلي شورا یو قاضي د جسټس فایدیسا پر ضد قدیمی له پیلولو خبر وو. د سترې عدلي شورا قاضیانو هم هغه وخت نوموړي ته امر وکړ چې یا خو دې د خپلې دعوې ثبوت ورکړي او یا دې بخنه وغواړي. حکومت د فروری په 19 په یو بیان کې وویل چې دا د لوی څارنوال شخصي څرګندونې وي. د پاکستان حکومت پر قاضي فایدیسا له هیواد بهر د نایلان کړیو شتمنیو لرلو تور پورې کړی چې نوموړی ردوي. په ایران کې نن پارلماني ټاکنې کیږي چې د هیواد سختري د مذهبي مشرانو ورته وارله مخه نوماندان غوره کړي. د ایران محافظه کاري شورایي نگهبان د پارلمان د 290 سوکو لپاره 1,300 کسان د نوماندۍ لپاره منلي او شاوخوا 9,000 درخواستونه یې رد کړي. دا اوسنی پارلمان 90 غړي هم په هغو کې شامل دي چې شورایي نگهبان یې غوښتنلیکونه رد کړي. په دوی کې ډېرې د منزله منځلارو یا اصلاح غوښتونکو په توګه پیژندل کېدل. په عین وخت کې امریکا د شورای نگهبان د منشي او بانفوذ محافظه کاره مشر احمد جنتی په ګډون پر 5 انتخاباتي چارواکو بندیزونه لګولی دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک بیګا په واشنگټن کې وویل دا اقدام یې پر کاندیدانو د بندیز او آزادو او رڼو انتخاباتو څخه د ایراني ولس د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې ویل چې د جنتی په څیر خطیبانو له تیرو 1 کلونو راهیسې ایرانیان د رایې ورکولو له لارې له واقعي انتخابه محرومه ساتلي. په ایران کې پارلماني انتخابات د پیښور له وخت رسم د سهار له 9 بجو پیل شوي چې تر 9:30 بجو به روان وي. او وروستۍ خبر دا چې عراق او کویت د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په لنډمهالې ډول د ایراني وګړو په ورتګ محدودیت لګولی دی. دا تر هغې وروسته ده چې ایران په قوم ښار کې له وایرسه د 2 وګړو د مړینې تصدیق وکړ. د عراق د سرحدي چارو ادارې پرون وویل تر راتلونکو لږ تر لږه 3 ورځو پورې ایراني وګړو ته پر شریک پوله د وراوړېدو اجازه نه ورکوي. د ادارې ویلي چې د ایران هیواد ته د ستنېدونکي عراقیان به هم د روغتیا وزارت له ټاکلي بهیره تیریږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم له ایرانه پروازونه ځنډولي. بغداد دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې په قوم کې د 2 کسانو تر مړینې وروسته ایراني چارواکو په هغه ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره بیړني تدابیر اعلان کړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حالو د کنټرول بری د احمدالله نه واورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.98 روپۍ او 1.99 روپۍ یو ایرو 1.5 روپۍ 80 پیسې او 1.65 روپۍ 50 پیسې یو عرب اماراتو درهم 1.75 روپۍ او 2.45 روپۍ یو سعودي ریال 1.90 روپۍ او 1.60 روپۍ یو افغاني 2 روپۍ او 2.02 روپۍ او 2.68 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.04 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر او احمد الله وړاندې کول. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه پیل سي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي اټانی جنرال ته حکومت د استعفا ویلي او خو یو شنونکی بیا وایي
حکومت ته بچ دې ډېر غټ آئینی او قانوني لاسورتې کې پته ده.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د نامنیو پر ضد لاریون کړی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت د قبایلو اصلاحاتو او پرمختیا ته ژمن دی، خو د پارچنار یو مشر وایي حکومت باید خپلې وعدې پوره کړي.
خلک دومره ساده هم نه دي چې دوی صرف خبرې بوري او ناز بوي، همیشه د دوی ویزیټونه وکړي.
د خیبر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې دي د جالي ډاکټرانو او غیر معیاري لیبارټریو پر ضد ګامونه پورته کړي. په اولیز خبرونه تاندې هلي کې د سیاسي حل زلو پر وخت د شزو پر ستونزو خبرې کوو.
زه ډېر کوشش کوم چې په مخه تران شم، نو زه بیا مینتونه کوم.
ټولنیزې شبکې او سخت درزي خبرونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل سي. د دې شورا ویان جاوید فیصل مشال رادیو ته وویل چې افغان حکومت د دې یوې اونۍ لپاره بشپړه چمتووالی نیولی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک کېدونکو احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې دیوی ونی څخه ازمه ګټه واخیستل سي موږ لخپل درسه کامل آمادگی لرو او په دې هیله یو چې دا یو ونی بل اخر دې بایست چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو
افغانستان ته فائدہ رسولاره. خاقلی فیصل زیاتوی چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه به د پخا پشان د خلکو امنیت د تاسیسات او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روان ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواو هوکړه کړې و چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم ازادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤول فضا رامنځته کړي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلی.
د پاکستان د احتساب او کورنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار شهزاد اکبر وایي حکومت له اټارنی جنرل انور منصور خان استعفا غوښتې وه. نوموړي بیګا وویل چې که لوی څارنوال استعفا نه وای ورکړې نو حکومت به له دندې ګوښه کړې وو. د دا څرګندونې تر هغه څو ساعته وروسته کړې چې انور منصور خان پرون وویل د پاکستان د وکیلانو ټولنې په غوښتنه یې له دندې استعفا ورکړې ده. د قانوني چارو پوهان وایي د فروری پر 13مه د قاضیانو په اړه د لوی څارنوال لنجمنو څرګندونو هغه استعفا ته اړ کړې. دوی د اټارنی جنرال استعفا د حکومت تاوان بولي. احمد الله اسلام آباد نورال رکوي.
د پاکستان اټارنی جنرال انور منصور خان د فروری په 13مه صدر عارف الوی ته لیږلې خپل استعفا کې ویلي دي پاکستان بار کونسل ترې د عہدې نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده، نو اټارنی جنرال عہدې نه استعفا ورکوي. بلخوا د احتساب چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاحکار شهزاد اکبر ویلي چې انور منصور څخه د استعفا غوښتنه کړې شوې وه، نو ځکه نوموړي خپله استعفا صدر ته ولېږله. که انور منصور داسې نه وای کړې نو مجبورن د عہدې نه به یې لرې کولې. د قانوني چارو پوه شاخاور وایي انور منصور د ججانو پر ضد کم بیان ورکړو نو حکومت ګڼله که نوموړی د عہدې نه لری نه کړو نو مشکلات ورته جوړېدی شي، او دا وجه وه چې انور منصور یې استعفا ورکولو ته مجبور کړو. صدر ڈاکٹر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د تیر کال په مئی میاشت کې جسټس قاضی فائز عیسی پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلې وو چې پکې په نوموړي غیر ملکی جایدادونه او اساسې د نه ظاهرولو تور لګولې شوی وو. جسټس قاضی فائز عیسی صدر عارف الوی ته د حواله سره لیږل شوو خطونو کې دریس خپل کړی وو چې دغه جایدادونه د هغه د میرمن او بچو په نامه دي او هغوی یې د کفالت نه بهر دي. د صدارتي ریفرنس خلاف شپږونه زیات درخواستونه په سپریم کورټ کې دایر کړی شوي وو، او انور منصور خان صدارتي ریفرنس پر ضد دایر کړی شوو دغه درخواستونو کې د حکومت نمائندګي کوله. د قانوني چارو یو بل پوه نورعالم خان وایي
د دې سره چې دې د بیفاقي حکومت ټول چې کوم اقدامات دي هغه به هېره شي او حکومت ته به چې ډېر غټ آئینی او قانوني لاس ورسېږي په دې ځای
باندې. انور منصور خان له دې وړاندې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې هم اټارنی جنرال پاتې شوی وو. په 2010 کال کې د هغه وخت د قانون وزیر بابر روان سره د مبینه اختلافاتو له وجې نوموړي د خپل عہدې نه استعفا ورکړې وه.
احمد الله د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پرون د نامنیو او حکومتي اقتصادي پالیسیو ضد لاریون وکړ، او د اعلی وزیر دفتر مخې ته یې پرلت و. سیاستوالان وایي حکومت د نامنیو په مخنیوي او اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی، خو یو حکومتي وزیر خبریالانو ته وویل چې صوبایي واکداران د وسلوالو ضد موثر ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د متحده حزب اختلاف له لورې تېره ورځ یو لاریون د اسمبلۍ د تالار څخه راووتئ. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او څه داسې شعارونه ورکول. کله چې دغه لاریون و جی پی او چوک ته ورسېدی نو پولیسو دوی راوګرځول او د اعلی وزیر د ودانۍ په لورې د تګ کولو اجازه نه ورکوله. البته څه ګړی وروسته اجازه ورکول شوه او دوی د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته درنا یا پرلت پیل کړي چې تر څو ساعت پورې روان و. پر دې مهال د حزب اختلاف له لوري د حکومت پر پالیسیانو باندې سختې نیوکې وسوې. په دې اړه به غوږ شو د جمعیت العلماء اسلام و غړي عبدالواحد صدیقي ته.
نن د پاکستان 60% ځوانان دي او پاک د بلوچستان هم سسته. نن د روزګاري عالم دا دی چې 60% ځوان کښې دي. یو کال مخکې دوه کاله مخکې 60% ځوان سږ تر اوسه پورې واغ خلکو ته اجازه نه دي ورکول شوي. او دلته حالت د کرپشن دا دی چې د پوسټونو ورځ باندې پوسټونه خرڅېږي. دغه باوجود جان صاحب را باندې فیصله نه شي کولی.
مظاهره ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیر زیاته کړه.
دې حکومت ولس د دهشتګردانو د ترهګرانو حواله کړی دی. دې حکومت ولس د منشیات فروشانو حواله کړی دی. لہذا موږ دغه د پاره د نن احتجاج کړی دی او حکومت به دې ته مجبور کوو چې هغه استعفا ورکړي.
وروسته د کښتو کروندې د صوبایي وزیر زمرک خان څخه په مشتابه کې یو حکومتي پلاوی د مظاهره چانو سره ولیدل او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د حزب اختلاف غوښتنې په پام کې نیسي. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې زمرک خان اڅکزي وویل چې حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي وایي چې بلوچستان یو جغرافیایي اهمیت لري او امیش د دشمن په سترګو کې خیره ده. خو پر دې برسېره د وزیر اعلی جام کمال په مشرتابه کې حکومت نه یوازې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دی بلکې د درغلی د ختمولو په هکله هم ډېر کار کړی دی. بل لور ته به نن ماپښین د بلوچستان اسمبلۍ غونډه بیرته کیږي. په دې غونډه کې به د بلوچستان د پولیسو مشر په صوبه کې د امنیت په اړه یو رپورټ و اسمبلۍ ته وړاندې کوي.
د خبره پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې حکومت په قبایلي سیمو کې هغه اقدامات کوي چې مستقیمن یا ولس ته ګټه رسیږي. شوګل زبزي پرون د کورمی سفر پر مهال دا څرګندونه کړې دي. خو د ځایي مشرانو په وینا حکومت باید له دوی سره کړي ژمنې لومړی پوره کړي. طارق اورکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلی دی چې حکومت قبایلی ضلعو د اصلاحاتو په لړ کې هغه څه کول غواړي چې ورسره هغلته عام ولس ګټې ومومي. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر د کورمی دورې پر مهال په پاړه چنار کې د زیارت پورس رسنیو ته وکړه. شوکت یوسفزی وایي مخکنی نظام داسې و چې خلک یې ترقي ته نه دي پرېښودلې، خو اوس تر انضمام وروسته د قبایلو بعض وختو کې غټه پروپیګنډا کیږي چې انضمام وشو خو فایده تر اوسه ملو نه شوه. نو فایده څه داسې نه وي چې اچانک ملاویدل شروع شي. د دې لپاره د یو غټ محنت ضرورت وي. حکومت د اصلاحاتو عمل ته چمتو دی، خو فاټا ډېره غټه علاقه ده. نو ظاهره خبره ده چې وخت بور باندې لګیږي. په قبایلي ضلعو کې به سل بلیونه روپۍ لګول کیږي، نو دا ډېره غټه سرمایه ده. د دې لپاره به ورته منصوبه بندي کول لازمي وي. بله خبره دا چې تر دې مخکې هغلته موجود نظام کا بهتره وي، نو قبایلي علاقو به ترقی کړې وي، خو هغه نظام ټیک نه و. په خلکو پیسې نه لګولې کېدې. اوس به انشاءالله کوشش وي چې څومره هم پیسې راشي پر خلکو ولګوي. بلخوا د پړچنار اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توري وایي که حکومت په صحیح مانو کې د قبایلو ترقی او بدلون غواړي، نو هغلته عملی او مؤثر ګامونه دي پورته کړي.
مزید عملی جوړی کړل شي، ځکه چې دوی واټا خلک دومره ساده هم نه دي چې دوی صرف خبرې بوري او ناز بوي.
په 2003 کال کې د فاټا انضمام په وخت حکومت دا ژمنه کړې وه چې د ملک نورو سیمو غوندې نظام به قبایلي سیمو ته هم غځوي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د خبر ځینې اوسیدونکو وایي په سیمه کې جعلي ډاکټرانو او د نامعیاري لیبارټریو موجودګي د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل ځایي په ځای کلینیکونه پرانستل شوي چې پکې غیر مسترد کسان د ناروغانو درملنه کوي. فرهاد شنو نور حال راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع وګړي وایي چې هلته غیر قانوني شخصي کلینیکونو کې اسناد نه لرونکي ډاکټران ناروغان ګوري او دویان ورته تجویز کوي. د خیبر باډې یو اوسیدونکی شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي،
د باډې په تحصیل کې ټولو علاقو کې داسې ډېر خلک پریکټس کوي، هغو خپل کلینیکونه کولو کړي دي چې هغه انډر میټرک دي، یعنی میټرک تعلیمي هم نشته دی. تر اوسه پیرې د هغو خیلو په هیڅ قسم کاروایي نشوا. و تیر اوریزم دغه سی یو حادثه شلوبار کې شلوبار قبیله کې وشوله چې یو مشوم د غلط انجکشن په وجه باندې وفات شولو. نو د دغه د پوره انتظامینه او د محکمه صحت نه د مطالبهاتو د خلکو د مونږ ټولو د مطالبهاتو چې د خلوب ته اکشن وخلتای چې کاروایی د وکړی شي.
د خیبر د ډاکټرانو اتحادی یو غړی او فعال ډاکټر نبی جان اپریدای وای،
په دیهاتو کې چې کم د بلډ پریشر چې کم د ہائپرٹینشن ڈائبٹیز ٹی بی داغے سره چې کوم نسوم رم کمیونیکیبل ڈیزیز دی باغې کې 90% کزوې ما غلط بنې مچ د دې اتای ډاکټرانو او د دې چې کم پریکټسز روان دي داغې خلکو پکې یو اهم کردار دی. زمون د تیرانو نسا د بڑا سب ڈویژن د لنډی کوتل سب ڈویژن جمروت سب ڈویژن د دې ټولو تحصیلونو کې ملاګورو کې په دې کې ډېر بے تحاشا په هر کور کې چې کوم دی هر کس ډاکټر دی او هر کس چې کوم دی د خپل طرفه چې کوم دی ماشومانو ته غټو د دوایانی ورکی مانه ډیر عجیب او یونیک کیسز راځي.
د خیبر پختونخوا د هیلت کیر کمیشن ډایریکټر اپریشن ډاکټر ولایت شاوی،
هر هغه کس چې هغه پاکستان میډیکل ډینټن کونسل یا کمیشن سره کې رجسٹرډ دي چې دینه بار کم کسانی ناغه د قانون لاندې کوم دی داغه ممانعت یا پریکټس نشي کولای. کفرس کوي او سړی وی کلینیک وی اسپیټالی وی یا لیبارټری وی یا ایکس ری وی ناغه ثابته ده چې هغه د ډاکټر په نوم باندې هغه رجسٹرډ کولی شي. د مریض چې کوم حق دی چې د دې حق تر پیو نشي ګوره داغه حق هم دا دی چې هغه ته یو معیاري سهولت ورسي، هغه ته یو معیاري دوای ورسي.
د خیبر پختونخوا د هیلت کیر کمیشن چارواکی وای چې په خیبر ضلع کې په شخصي کلینیکونو کې کار کوونکو ډاکټرانو لیبارټری ایکس ری او الټراساونډ ماشینونو عملی ته یوازې یو میاشت وخت ورکړی چې خپل اسناد د پکې برابر کړي او د رجسټریشن د ضابطۍ کار په اړه ورته فارمونه هم جاری کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی. په پاکستان کې ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو مشال رډیو ته ویلي چې ټاکل شوی وه چې نوموړی پرون اسلام آباد ته ورغلی وای خو سفر یې وځنډی. په امیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال رډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړي او ورڅخه پوښتلي چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر ځنډیدو وجوهات څه دي.
او په کابل کې هم پاکستانی سرچینو ته وویل چې دې ټاکل شوی وو چې اسلام آباد ته راشي، دلته خپلې مشروطو دوام ورکړي. او داسې هم ویل شوي وو چې د پاکستان ځینې ډېر مهم فوجي او استخباراتي مشران د سره یو ځای اول د اسلام آباد نه افغانستان ته تللي وو. دوی په بګرام باندې غونډه هم کړې وه. اوس بنیادي شی دا دی چې کوم د سولې هغه معاهده د هغې هغه امضا ده لاسلیک دی، یو داغه د پاره ترتیبات دي چې آیا د ټکر سره سره په بلځ کې هم څه اعلان وشي دا اوس یو مهم ټکی دی. دویم دا اوس پاکستانیان او امریکایان او اوس د افغان حکومت خلک هم شامل شول چې یو اعلان کیږي د امضا د نو یا تشدد د کمی په اړه باندې چې کوم ویل شوی دي او ډېر احتمال شته چې دغه په اړه باندې بیان جاری شي. د دغه هغه عملي کول نافذول دا اوس د پاکستان او امریکای مشورو هغه یو بنیادی موضوع د دواړو هیوادونو دان دنو دا مشورې چې دا په کابل او په اسلام آباد کې روانې دي دغه هغه مهم ټکی دی.
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په مناسبت یې د پېښور او کوټي په ګډون په یو شمېر سیمو کې غونډه کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو تعلیمي، کلتوري او ساینسي ادارې یونسکو په 1999 کال کې نومولې وه او هر کال لمانځل کیږي. دا چې ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو پر پښتنو او پښتو څه اغېز کړی دی، دا پوښتنه د احمد الله په ریپورت کې ځوابېږي.
محمد داود چې د پیښور نه په اردو او انګریزي ژبو کې سبق ویلی وایي پښتو لیکل یا ویل یې نه وزده، خو اوس نه صرف په پښتو کې لیکل کوي بلکې اردو او انګریزي سره سره په پښتو کې ویډیوګانې هم جوړوي او ټولنیزو رسنیو د لارې په زرګونو خلک یې ګوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد داود وویل تر یونیورسټۍ پورې په رومن کې به یې پښتو لیکله، خو ټولنیزو رسنیو نه زده کړه کولو وروسته نه صرف په پښتو ژبه لیکل کوي بلکې هغه ویډیوګانې او لیکنه چې پښتو کې یې کړي وي خلک یې ډېر زیات خوښوي.
مالا پختو په لیکلو باندې صحیح نه راتل، دا ما تکړه کړی دا سوشل میډیا نه، یعنی دا یوټیوب او دا فیسبوک نه، دا غشان دا بی بی سی دا ویب سایټ نه، یو شمیر نور چې کوم ډیوا دا مشال دی په ویب سایټ باندې ډیر ښه پختو دا هغه ما د دین از دا کړی دا. نو زه په اردو، پختو او په انګلیش کې، یعنی دوه واړو ژبو کې کوم، خو ما ته د ټولو نه زیات فیډبیک په پختو باندې ملاویږي.
د محمد داود په شان ګڼ شمیر نور هم داسې پښتانه شته چې د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ځینې ویب سایټونو نه یې پښتو لیکل زده کړي او دا یوس د خپل آمدن ذریعہ جوړ کړي. د ملاکنډ نیازک خان چې شاعرۍ سره هم مینه لري وایي په یوټیوب او فیسبوک باندې د خلکو ویډیوګانې کتلې نو شوق یې را پیدا شو. اوس په خپل ژبه کې د لیک سره سره ویډیوګانې هم جوړوي، نه صرف په لکونو خلک یې فالو کوي بلکې یوټیوب ورته سیلور بټنه هم ورکړي.
یو طرف ته کمال پښتو ژبې دغه پیژندلو را کړه، نو بل طرف ته د یوټیوب له لارې مونږ پیسې هم وګټلې. دغه ګټې چې مونږ ترلاسه کړې دي، که چا د کتاب وس کېدو دا هغوی کتاب چاپ کړی دی، خو فیسبوک دا کار وکړو چې که زه یو پیغام دلته ریکارډ کړم او دا ښه وي او دا زه فیسبوک له لارې ورکړم، نو د نړۍ په کم ګوټ کې چې پښتانه نشته نو هغوی ته په اسانتیا باندې ورسي او هغوی دغه پیغام په اسانه باندې وګوري.
افسر افغان چې شاعر او ادیب هم دی وایي ټولنیزو شبکو او رسنو نه صرف د پښتو شعر او شاعرۍ ته ګټه رسولې بلکې خلکو پښتو لیکل هم شروع کړی دی.
د ټولنیزو رسنیو د راتګ سره پښتو ژبې وده موندلې ده، چې څومره فعال وګړي دي هغه به پخوا په رومن کې لیکلي کول، خو د هغې نه اوس خلک راتېر شو. اگر چې دا ډېره ګرانه هم د پښتو ژبه دې کې شک نشته دی، خو بیا هم خلک لګیا دي شعوري هڅه کوي چې په پښتو باندې لیکلي وکړي. ما ډېر لوی لوی پیراګراف ولیدل، ډېرو لوی لوی لیکنې مې ولیدي، افسانې مې ولیدي چې هغه به ډېر په مشکله پخوا موږ په کتاب کې مونده، اوس د دغه سوشل میډیا د لارې هغه ډېر په اسانه موږ ترلاسه کولی.
د افسر افغان په وینا د ټولنیزو شبکو ګټه په خپل ځای، خو که خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې تعلیم په مورنۍ ژبه کې لازمی کړي نو ورسره پښتو ژبه نور هم ترقی کولی شي.
احمد الله د خیبر پښتونخوا لس ژبې داسې حال کې دي چې د خدمندو سر مخ دي. د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د خپلو څېړنو په پایلو کې ویلي په خیبر پښتونخوا شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمیر یې 2 تر 3 ویل کېږي، په دوی کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 4 ژبې ویل کېږي، خو په دې کې ځینې ژبې په ختمېدو کې دي. زموږ همکار ګولیاس له خطر سره د مخامخ ژبو په اړه ریپورت برابر کړی.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي 8 کلونو کې نابودي شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د سیرون روسو مشال اړیو ته وکړه. نو موري د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال ګیلات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسین کوهستان کې چلسو کاورو پتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سواد کې اوشوجو او په دردیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 ژبې ویل کیږي، په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 4 ژبې ویل کیږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومو ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو له منځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
ختم شوی نو دغه لیٹریچر حوالے سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمې دي. هغه سره دا د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ نقصان دی. ذریعہ د وینا یو ذریعہ ختمې دي، بلکې هغه سره پورا یو کلچر، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمې دي.
ژبپوه او څېړونکي خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. که چېرې ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به څه اثر وي؟ خادم حسین وویل
ژبه ماته شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ داسې ده چې د هغې مزې وشلېږي. او چې
کله مزه وشلګي نو اقام او سماج او ټولنه هغه د ډیر ځان سره مخ شي. یوازې هغه اقام او ټولنه نه بلکې ټول انساني تاریخ یا ټول انساني ټولنه ډیر لوی ځان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنی ژبو لمنځت لو سره تړلې ځانونو پاړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو نن د مورنۍ ژبه نړیوال ورځ منځل کیږي. دا ریپورت څه اوږد دی په نور خبرونه کې به واري. اوس وخت رسیدلی دی خبرونو ته. په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوي ده. مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د توتریخوالي کمواله نن شپه 12 بجې عملاً پیلېږي. د شورا ویان جاوید فیصل نن مشالې دی تو ویل چې افغان حکومت د دې یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولې دی. په بلوچستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په صوبې کې د نامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی. تېر اوس په صوبایي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو غړیو د اسمبلۍ ودانۍ نه تر وزیر اعلی تر کوره یو لاریون وکړ. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي حکومت په قبایلو کې اصلاحات او پرمختیایي چارو ته ژمن دي. شوکت رزدي پرون په کورمه کې خبریالانو ته وویل په قبایلو کې د پرمختیایي پروژو ته عملي کولو مخکې سم پلان جوړوي. د احتساب او کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار وایي حکومت له لوی څارنوال استعفا غوښتې وه. شهزاد اکبر بیګا وویل چې که اټارنی جنرل انور منصور خان استعفا نه وای ورکړی نو حکومت خپله له دندې ګوښه کوه. په ایران کې نن پارلماني انتخابات دي چې د هیواد سختۍ د مذهبي مشرانو ورته وار له مخه نوماندان غوره کړي. د ایران محافظه کاري شورای نگهبان د پارلمان د 290 څوکو لپاره 1,000 کسان د نوماندۍ لپاره بنلي. عراق او کویت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په لنډمهالي ډول د ایراني وګړو په ورتګ محدودیت لګولی دی. دا تر هغې وروسته ده چې ایران په قوم ښار کې د وایرسه د دوو وګړو د مړینې تصدیق وکړ. د عراق د سرحدي چارو ادارې پرون وویل تر راتلونکو لږ تر لږه دریو ورځو پورې ایراني وګړو ته پر شریک کوله د مراوندو اجازه نه ورکوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندهی وړاندې کوو. اتم مارچ د شزو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د تاندهی لی د پروګرامونو په لړۍ کې په دې خبرونه کې په خبر پښتونخوا کې د هغو شزو سیاستوالو او فعالانو سره خبرې اوري چې د خپل کار پر وخت د سختو مشکلاتو مخامخ کیږي خو خپل همت یې نه دی بایللی. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد.
تاندې هلې
د خزو نړیواله ورځ په تاندې هلې خبرونه کې د هغو خزو غږونه اوري چې په ټولنه کې د یو مثبت پرمختګ لپاره هڅه کوي.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې خزی سیاستوال او فعالان وای دوی د یو شمېر مشکلاتو سربېره خپل هڅو ته دوام ورکړی دی. د نن په پروګرام کې په دغو کې یو څو خزینو سیاستوالو او فعالانو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان مسلم لیگ انون ګوند د سوات یو خزینه مشره چې د 2000 لومړی کال نه په سیاست کې ده. په 2009 کال کې چې کله په سوات کې حالات خراب شول او له دغه وروسته په 2009 کال کې د طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول نو پر دغه وخت نسیم اختر هم خپل سیمه پریښو دی به خو خپل کار او هلې ځلې نه دی پریښو دی. نوموړی وایي په ټولنه کې خزی په سیاست کې ډیر په ګران ازای جوړوي.
مشکلات چې دا وخت بیا کله زره له مواغی کې هغه طالبان را لو ډیر لوی په سوال جما به بول خا چې ولا ودا سی او ډیر یو عجیب غونټ واقع را سره شو. یعنی تاسو سره شیر کوم چې تم شیر کړی هم نه چې سوات عدالتونو نه بهر راو وته یو کټ مخ یو شاته ولا ګاډی نه را کوزله ما ډیجیټل نن نه سیمه خطر جنا او شی یبل د سکت ما د ډیټ کلاس یو میټینګ او وی ته راغلی و مې چې سبب ادا ځای نه پوچاینده لپاره تاسو په دې سیزن کې شرکتونه کوم څه دي بالکل ټیک ده. نو چې مې وکړل سباله اعظم د سوات عدالت کې ډیر نو د ماکشي واډې د څه وو پر د دې لیفه میټینګونو مارټین پر ما هی په خپل دغه باندې ډیر زیاتې سختې تیرې کړې. زما مطلب دا دی چې رور مې جوړ فات شو د ماکو جنازې لته لوي نه راغې بیا بل دغه تور راغې کی زما د فیملی ډیر خلک وفات شو. نو دوم دغه چې موږ جی هغه ته بیا موږ جی کتلی خو د خپل علاقې او د خلکو ډیر زیات خدمت کړی دی. کم از کم په کار چې موږ خدمت والا خلک یو او داسې منور هم زما ډېرې خویندې چې هغه به ډېر غټ غټ خدمات زمانه به زیات وي. په کار چې موږ وایي هغه ته لږ ښه ریلیف میلاو شي او لکه قانون کې جی چینجز کم از کم چې دی نو په کار دی چې راشي بدیو سر کمیٹیاں نور سیزون دی کوس پبلک سیفٹی کمیشن میں جی زاری کی ممبر ہے نو برائے نام میں کہ پخپل ایک ٹیم نے دا پولیس اگینس پر خبر او کما زما نور خان دی برازی او چ پسوبہ کی او مرکز کی جی اغا کمیٹی لے اختیارات پبلک سیفٹی کمیشن نی ورکن نن دی تفصیل تم گے سن اختیارات تا وچ
نسیم اختر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي خځو ته په اسمبلی کې مخصوص سیټونه ورکړل شوي دي او یا هم په ضلعي انتظامیو کې موجود کیشته خو اختیار او فن ورته نه ورکړل کیږي.
د ټول نمک خو وجې ته دا وایم چې زه په دې سیستم کې د 2001 نه لکه دا چې سیستم دوه ورکړې وي خو زنانه او تجربې او اختیارات مې دی ورته یو زمونږ په سواد کې اسپیشلی په سواد کې زنانو راوتل چې دی اړین زیات ګران دی مشکل دی. په مشکل حالات کې چې زنانه راشي یو خپل لاري کوسي او د خپل اختیاراتو خبره چي کوي هغه شان دی هغه دغه ورته ریلیف ورته نه ملایي. بل دا ده چې په فند کې چې زمونږ زنانو ته ډیر زیات غټ پرابلم دی او دا ده چې بغیر وسایل نه خو که زنانه منتخب هم شي اختیار ورته نه وسایل ورته نه نو هغه به مطلب دا لري دا عوام کار وسوکي هغه مزید یو خبره به مزید نور هم کرپشن ته ځینې زما خو کم از کم دی گورنمنت ته دا مطالبه ده چې نه ویږي کم سیستم را روان دی دوی شي زنانه به پرې ورسېږي نه راځي. نو خو چې زنانه ته به د الیکشن ډیر زیات مشکلات دي ولې چې کدو دا سړي د لوکل باډی نه زنانه په پینل کې په الیکشن باندې راولي یو کال ته وسایل نشته او یو پدې کې د دې زنانو سړي نشته. کم از کم دې سړي دومره په کار چې زنانه د کالام نه سواتي سمري ته راځي یا مختلف تاثیرونو ته راځي چې دا وی خو د ټی ای ډی ایس سیستم نه نو هغه به د خپلې علاقې د مجبورۍ او علاقې کې د اوبو مسایل دي د بجلی مسایل دي نور ډېرې مسلې تانه تاثیر هغه په ډېر ښه طریقه باندې اگر یې سب کې پریزنټیشن کولای شي نو خو دې کې چې زنانو د اختیارات ختم کړل چې زنانه به په الیکشن باندې زموږ کم از کم حکومت را مطالبه کوي چې تاسو په لوکل سیستم کې لوکل باډي سیستم کې تاسو د زنانو اختیارات داسې ختموي نو په ساره چې د قومي او صوبایي اسمبلی زنانه هم په الیکشن باندې هغه له دې هم رزرویشن ځان ورکړي. یو خو دې دا ټول مې مثلا نن سبا دا روانه ده چې زنانو دغه هلته ختم کړو بلکې په ټول کې چې کله په پاکستان کې دی وچې ټول نه زیات چای نه هغه زنانه په تحصیل کې کینو.
بلخوا د پښتون ژغورن غورزن یو فعال او د خزو په اړه د یو غیر سیاسي تحریک واک یو مشره سنا اجاز وای خزو فعالانه ک د ریاست نه خپل حق واړي او ک د ټولن نه ته ټولو زیاتې زبل کیږي
کدا کلیزم چې را جوړوله نو د پی ټی ایم د وژنې چې کم خلک ما پیژنې یو کلب هم بوکړې وو باغه کلب د سوتی شادي حال کې چې ورته پته لګیږي چې زه پکې يم نو بیا د خلک ورشي نو بیا اغه مونږ نه انکاري شو بیا ټلیفون هم نه چې اوچتول بیا بل کلب مونږ سوري دا چې بل کلیز د پاره کم د اس اس کلب پنو یو حال دی غم بوکو نو چې کله مونږ پروګرام خلاص کنو اغه بیا د ادارو ولا تنګول کول چې تاسو نه اجازه ولې ورکړي دي. نو زه ډیر کوشش کوم چې په دې تحریک کې واک تحریک کې زه کوشش کوم چې زه په مخ خطران شم نو زه بیا مینتونه کوم کله نو تا ته پتر دا تحریک ته ان جی او نه د سر پروجیکټ نه دی نو مونږ ځای په ځای د خلکو لکه خامخا مونږ مرستم غواړو د ګډون د پاره سره د چا څوک زما مور ته مینتو کا څوک زما پلار ته مینتو کا نو دا خزی را غونډول ساسان کارم نه دی.
سنا اجازه ته هم وایي د سړو په مقابل کې خزی زیاتې پنخه کیږي که په سیاست کې دی او که اکټیویزم کوي. د سنا په خبره اکثره مخالفین تر ټولو لومړی د خزو کردار کشي کوي.
د سړو په مقابله کې خزی چې کله داسې قسم اب سړک مدریږي هغه احتجاج هم کوي هغه جیل تمزی پانی تمزی هغه شپم نګوري ورځم نګوري سها هر وخت یې ولاړې نو هغې ته ډېرې ستونزې جوړېږي لکه کردار کشي ټولو نه اهم شی دی چې کردار کردارکشی استا خلق کئی او د بده مرغ پختانه په خپل استا کردارکشی کئی دراغی د حکومت د پرواز پورته ک او استا سره داخل کیږي. زما ذاتی چیز خبرو کوم نو ټونیز رسنو زما تصویرانه ډټ شو واچولې شو زما رونو ته زما تصویرانه لګلې شو زما خاندان کې خلکو ته ویناګانې پسې وشوې زما باندې اف آی آر یو شوې ز گرفتار شوم ز د نوکرین سو زله وستلې شوم زما مالک مکان ته ویلی شو چې دا د کور نو باسا سوشل بایکاټ زما شو ډېرې دارو ته ویلی شو چې دا خبرونه مرا غواړي ز بحثیت یو اکټیویست صرف نه یو کم پرست خزا زما ډېر سز غملې دي ډېر سیزونه مې تیر کړې دي ډېر مسلې را تر پیښ شوې دي ډېر یوازې کړې شوې هم ډېر سیزونه را باندې تیر شوې دي او ټول نه خبره هدارا چې دا دونه سز غملو نه پس هم چې کله پښتانه نارې پورته کوي چې کله سلوګن چانټینګ کیږي نو د سړو نمونه غستل کیږي حیثیت یو اتل خزا اتل گڑن پا پختنو کی مشکل ده بیا ستا د پاره یو مخصوص فریم جوړ کړی شي تا تل نه شکی دی اول ته خزای ستا د پاره به خلک ناری نه لګی ستا نوم به په احترام نه اخلي ستا باندې کردارکشی به کیږي او ستا باندې به تورونه پوری کیږي داغي سره سره به تاله په فیصله سازی کې حصہ نه درکړی کیږي تا به زنده باد مرد آباد او خپل پروګرامونه ساتل له خوبه کې نه دی خلکو د دنیا ته به خیچ مونږ خزې ساتو خو فیصله سازی کې به تاله هغه حصہ نه درکړي داغي د پاره ډیره جګړه سونه جګړه چې مونږ بهر کوو دونه دننه هم کوو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي شګفتا ملک وایي نه یوازې دا چې بهر بلکې په اسمبلی کې دننه هم خزې په ډیرو مسلو غږ نشي پورته کولی او دغه حال د شګفتا ملک په خبره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د ښځو غړو هم دی.
یو داسې پارټي چې همیشه دا کلیم کوي چې مونږ د یوت او د وومن ووټ چې دا مونږ ته ملو شوی دی او زیات تر دې خبرې دغه شان کې خو چې کله امپلیمنټیشن خبر راشي دا د دویم ټینیور دی تاسو وګورئ چې تیر پنځه کال هم دی تیر کړ اوس هم دا یو نیم کال شو بیا دومره لوی تعداد باندې خلک اغستل او فیمیل اگنور کول بیا دومره میجورټي باندې د فیمیل راغلي دي نو د دې نه خو یو دا د چیز دا حکومت چې دی یو خو سنجیدګي نشته دې نه علاوه که تاسو اسیم اوورآل وګورئ د لیجسلیشن خبره کوم چې د فیمیل حواله سره لیجسلیشن خبره راشي سو اوم دې چې دی دومره غیر سنجیده دي چې په هغه کې بیا دی مختلف ډیلې ټیکسس کوي چې لوي چې دا مونږ چلیج کمیټه تلیګو کلا په کیبینټ مسلې راشي نو موږ تاسو ډومیسټک وایلنس والا چې کوم ریسنت ایشو راغه هغه بل دی د تیرو شپږو وو کارونه ځنډي نو دغه شان د کوکس تاسو وګورئ په کوکس کې دغه شان ایشوز دي چې پاره کې مطلب ایشو داسې مسلې راغی چې پاره کې اپوزیشن په اعتماد کې نه اغستل کیږي کله چې دغه ضرورت یې نو د اپوزیشن د سیګنیچر او د فارو دغی پارټیسیپیشن د پاره اپوزیشن سره راپتو کی اذروایز دی چې څه قسمه داسې اکټیویټیز کیږي قانون سازی هغه کیږي نو هغه هیڅ قسمه اپوزیشن اعتماد کې نه لري یو خو غیر سنجیدګي ده یو د زنانو حواله سره د دې هیڅ قسمه هوم ورک تیاری نشته اوسه پوری منیسټری چې دا هغه دی تر اوسه پوری چاته نه ورکړي نو مطلب دا یو داسې پارټي دی چې دې خبره خو کوي چې مونږ د یوت او د وومن صرف خبره کوي خو چې کله عملی ګامونه پورته کول وخت راشي نو هغه کې دی ټوټل خزې اګنور کړی دي اوسه پوری یو قانون سازی نه ده شوی اوسه پوری په فلور باندې د دې فیمیل چې دی پاسی نه خبره نه کوي ځکه چې د پارټي د طرفه په دې باندې دومره قدغه نه دي چې هغه مجبور دي چې هغه یې پاسی خبرو.
بلخوا نسیم اختر وایي په پاکستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتره سیاسي ګوندونه په خپل هم د خپل ګوند ښځو غړو ته هغه سي ځای نه ورکوي څنګه چې پکار ده.
په پارتو کې هم لکه دا سي یو اختیار یو طریقه کار به کار دی چې کوم زنانې هغه کارکونه یا هغه د عوام اواز شوتول شي هغه په روډ راتلی شي هغه په جلسګاه کې تلی شي هغه په سټیج کې په جلسګاه په داسې علاقو کې ودرېدی شي نو کم از کم زه خپل ځان خبره نه کوم د پاکستان ټول د شي زمانه ډېر اکټیو خزي پکې دي د ټولو لپاره زمانه دا مطالبه ده چې کم از کم ډېر چترو هغه خلک خلک نه مخکې کوي چې کم کمپین چلی او کله منډه تر وړي نو هغه خلک مخکې به کار دی چې هغه راشي او د خلکو څه کار وکړي او مشکلات خو زیاتې کله چې زه په 2001 کې رالم زه د سوال دي ولې نه زنه نه ومه چې ملندارې ما په اسمبلی کې یو ساده مونږ ته تقریر وکړو نو ډېر خلکو اپریشیټ کو او هغه وخت کې وړي زموږ مطلب دار چې هغه نقاب دی واچول بیا خو چې کله چې د حالات خراب شي زه اسلام آباد ته رالم بچې مې خپل دلته راوستل چې مختلف ډېر زیات وارننګ ملاوېدل نو په هغه باندې نما خلکو مخو قتل شاو دانه سی مختار ده مطلب دار شي بیا بیا خپل یو هنر او شکر ده هنر میدل ته زو فیشن ډیزاینینګ یو ادارې کې په لوپر شاګر را لمدې سنټر د بنا خالی ادارا وا نو دا دې چې موږ دې ډیر سخت دي خپل علاقې لپاره تیر کړو بل لر دې ټول نه مین مسله چی ده زنانه لپاره خپل خاندان کې جی پیغور پیغور د سی چې مطلب دار کې چې اخبار کې تصویر راغی چې کې دا چې ټینټ دی ورکه یا په ګډرینګ ولاړه مړو د پلاني خور ولاړه وا انته کې ته لور ولا اړه او مطلب دا دی مخې دي چې دې دې مطلب دا دی چې چینجز راغلي چې هم رحم نه کی راغلي کم از کم دا دا چې حکومت له وسایل او دا د اختیارات فل ځنانه ولګي په کار دی هو چې په دې ګورنمنت کې اختیار یې ما و چې زمونږ تقریبا کینه اور دغه او پنځه شپږ میاشتې شو چې ختم شو مونږ په ډیری حالې ځلې کړي ایون زمونږ د ځنانه او جفنو 1 کروڑ 10 لاکھ زمونږ ځنانه او مونږ 22 ځنانه او په صدای دې سوري دلې سم نه کی نو مطلب دا دی زمونږ مشینان چې رالو پرچېش نو هم چې زمونږ سره 110 لازمینو او کوم څه مګری دا اورینو زه چې بیا خپل فوندورې هم هغه څه ده نو په دې مشینانو په روان ختل چې نه دا مونږ لا راکوي او دا مونږ تقسیمونو لته دا چې لکه بالکل څه طریقو کار نشته
داندې هلې
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دی انٹرسٹ
ویل کنده زنانو طرف له ډیر خر ریسپانس ماته روان دی
سې پټی وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تیلی
زه باګه الیکټریک پرسن په غی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابیو او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هله اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
تاسو مشال ریډیو ته خوښ یاست. نن په ټولنیزو شبکې او سخدرزی خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې څومره خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري او څومره پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. په خبرونه کې دا هم اوري چې انټرنیټ کارونکي په ټولنه څه اثر لري او هغه ټولنه چې پکې د لیک لوست کچ ټیټوي هلته ځوانان څنګه د سخدرزی او نورو ناقانون ډلو اغیز قبلوي. خبرونه په امیر ساحل جوړ کړي چې د هرې جمعې او خالی پروس یې خبرو تاسو ته.
پر ټولنیزو شبکو د هویت بدلېدو موضوع ولې جدي ده؟ په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او کنه؟ د افغانستان انټرنیټ کاروونکي پر ټولنې او کورنۍ اغیز لرلی شي او څنګه؟ په افغانستان کې حکومت یا سیاستوالان د ټولنیزو شبکو له ارزښت څومره خبر دي او تروسه حکومت آیا له سختري زړلو څخه د ځوانانو ژغورلو په مخه څه پروګرام جوړ کړی یا اقدامات کړي دي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سختري خبرونه کې څېړو. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیون زیات ټویټر کاروي.
په خبرونه کې راته شنون کې ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننو ځي نو هویت یا پیژندګلوي بدلیږي.
چې کله یو انسان، یو خصوصا ځوانان، غواړي چې د ټولنیز یا فیزیکي نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږدي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې
تاسو خبر شوئ چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې و خبره نشي کړای نو د جعلي آی ډی ګانو له لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي.
همداراز د جالی آی ډی تر شا هم یو واقعي او طبي کس ناست وی.
ممکن تاسو ته الته په فیسبوک یا په ټویټر کې آی ډی فیک آی ډی یو څو پچ نومې نوي، اما په حقیقت دا غشات یو کس ناست دی فزیکی حضور لري په صرف تاسو نه پیژن.
په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په غربي هیوادونو کې زیاتره ځوانان له فیسبوک د داعش د لیکو ته ورجذب شول.
هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یوځای شوي دي 40% د فیسبوک ته لري یوځای شي.
وهان غړي چې پر ټولنیزو شبکو د مستعار نمونه او پانو لاله خلک د ځوانانو افکارو بدلولو لپاره ناشتوي.
فقط دې ته منتظر دي چې دغه کسان چې کله ټولنیز میډیا تر نه نوځي هویت بدلیږي بې دفاع کیږي، دې ته ناشتي او دې وړي چې د خپل دام کې ولې.
نن په خبرونه کې د هویت یا پیژندګلوي موضوع نور پر مخ بیايي او بیا د ټولنیزو شبکو د دې کارونکي او په افغانستان کې د اثر په اړه غږیږو. د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لکونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او بیلابیل ټولنیز شبکې لکه فیسبوک، یوټیوب او ټویټر وغیرہ کاروي. خو د افغانستان د انټرنیټ کارونکو شمیر د سیمه یا پرمختللو هیوادونو پرتله خورا کم دی، ځکه چې هلته له لسیزو راهیسې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ د هیواد د وګړو ژوند ځپلی دی او په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت انټرنیټي بېخبینا یا انفراسټرکچر خراب یا کمزوری دی. هلته زیاتره خلک د موبایل ټلیفون انټرنیټ کاروي چې بیا یې زیاته ده او رفتار یې هم د تاري انټرنیټ یا نوري فایبر له انټرنیټه کم وي. همداراز په افغانستان کې د انټرنیټ کارونکو د کم شمیر بل مهم لامل غربت او د لیک لوست ټیټ کچ دی. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه ایمل جلال وای د ټول افغانستان پر کچ انټرنیټ ته په لاسرسي لرونکو کسانو کې یوازې 9% ټولنیز شبکې کاروي.
د 2013 کال د ایشیا فاونډیشن راپور دی. د دې راپور په اساس باندې د ټول افغانستان د نفوسو یوازې 14.3% پر انټرنیټ لاسرسي لري. د دې نه 9% سوشل میډیا کاروي. د دې د جملې نه 9% فیسبوک کاروي او یوازې 3% ټویټر کاروي. د همدغه شمیرو په اساس چې ما بیان وکړ، دغه سوې تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر چې په فیسبوک کې لیکل کېږي په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي. د سواد کچه دومره لوړه نه ده، د انټرنیټ تل د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده، حتی برېښنا د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده چې فیسبوک یا ټولنیز میډیا د افغانستان پر ټولنیزو افکارو باندې یا په عامه ځانو باندې اغیز وکړي.
خو پر ټولنیزو شبکو د افغانانو د کم شمیر معنا دا نه ده چې ګواکې هغوی اغیز یا اثر نشي لرلی. د جلال په اند تر اوسه دا البته معلومه نه ده چې آیا سختري زړلو د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان کې ځوانان خپل هم فکر کړي یا یې لیکو ته جذب کړي او کڅنګه.
دا کسان چې دی فیسبوک ته لاسرسی لري په عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیز سرکلونه لري، حلقې لري، ملګري لري، دوی مور پلار لري. هغه کسان چې فیسبوک یې نه کاروي، دوی خویندې ورونه لري، دوی په مکتب کې هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي ورسره اړیکې لري. هغه ایډیاګانې چې دوی د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند کې هغوی سره شریکوي. د فیسبوک یا د ټولنیز میډیا هغه اغیز یوازې دغه د 9% پورې محدود نه دی، اما تر اوسه پورې هم زه مطمئن نه یم چې د سخت دریځۍ په برخه کې یا د رادیکالیزم په برخه کې یا خصوصا د ترهګرو ډلو لخوا د افغان ځوانانو د جلب او جذب په برخه کې ټولنیز میډیا څومره رول لري. هغه رول چې داعش په اروپا کې درلود دغه رول سره د مقایسه څومره ده، په دې زیات هم مطمئن نه یم.
ایمل جلال د چین مثال ورکوي او وایي هلته حکومت د بهرنیو افکارو د خپرېدو مخنیوي او له دا د ټولنیزو رسنیو لاله د ځنو خبرونو د نخ پراوی په مخه مجازي انټرنیټي پوځ یا سایبر آرمی لري.
په دې برخه کې خصوصا چین مجازي اردو یا سایبر آرمی چې لري مشهور ده، ځکه هغه د سنسورشپ په برخه کې د خارجي افکار خصوصا د غرب نظراتو افکار د مخنیوي په برخه کې هغه میکانیزم چې دوی جوړ کړی دی چې ورته سایبر آرمی وایي یا مجازي اردو وایي ډېر زیاته مخصوصه ده. اوس په تاسو پوهیږي عملا همدا اوس په سینیان کې د مسلمان وګړو په وړاندې یو ډول زما په نظر باندې نسل وژنه روانه ده، یا ډېر کم کسان دي چې په دې اړه باندې معلومات لري چې واقعا څه تیریږي. دا د همدغې د سایبر آرمی د برکت دغه بلاکیج دی چې نړۍ نه خبرېږي د دې مسلې نه.
جلال وایي په افغانستان کې حکومت د سخت دریځ افکارو د مخنیوي په موخه پر ټولنیزو رسنیو هیڅ بندیز نه دی لګولی. دی وایي اصلا حکومت، چارواکي او سیاستوال د ټولنیزو رسنیو د ارزښت قائل دي او د فیسبوک چلوونکو په نوم اصطلاح یې چې چارواکي او سیاستوال ځنې کسان د تبلیغاتي چارو لپاره کاروي.
د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي چارواکي، د افغانستان هغه سیاسون چې په شکل د اشکالو یا په اپوزیشن کې یا په خپل داخل په دولت کې د اقتدار سره مراوده لري، راکړه ورکړه لري، دوی د ټولنیز میډیا په اهمیت باندې پوه شوي دي. دوی پوهیږي چې ټولنیز میډیا خصوصا د ځوانانو د افکارو د لارښوونې یا د افکارو د مدیریت په برخه کې څومره مهم دي. دوی پوهیږي مخکې ساتي ما د چین د سایبر آرمی مسله وو یاده کړه، تاسو په حقیقت کې دغه فیسبوک چلوونکي یا دغه اصطلاح یا دغه اصطلاح په محور کې کسان چې راټول شوي دي، ګروپونه چې راټول شوي دي، دا دماغ
سایبر آرمی یو بل ابتدایی عنعنوي دودیز ورژن دی.
آیا په افغانستان کې د انټرنیټي شبکو کارونکي د سولې لپاره او یا د جمهوري ارزښتونو دودولو او ډیموکراټیکو حقونو لپاره له ټولنیزو شبکو کار اخلي؟ او آیا د دې له کبله څه خوځښت او غورځنګ پیدا شوی او کنه؟ جلال وای تر اوسه داسې هیڅ نه دی لیدل شوی چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو له لارې یو ځای شوي وي او د جمهوري حقونو لپاره دې کار کړی وي. دی ګڼي چې افغان انټرنیټي فعالان یوازې د کمپیوټر تر کیبورډ محدود دي.
په دې هیڅ شک نشته، حتما اثر لري. اما آیا دغه اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایل شي؟ لکه موږ چې په د عربي پسرلي په وخت کې ولیدل، په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان یو، موږ د کیبورډ اکټیویستان یو. زه مطمئن نه یم چې فیسبوک د جوګه دی شي یو مظاهره دی ترکیب کې.
پر دې هر څه سربېره په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کارونکو پر ټولنې اغیز لري او لرلی شي. خو جلال وای په افغانستان کې د انټرنیټي سواد نشټوالي او د لیک لوست ټیټ کچ لکبل ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي او مخامخيږي.
تاسو کابل کې لا شي دلته د پلیخشتي څنګه یو لوی د موبایلو مارکیټ دی. البته دا ځوانان چې اصلا اساسي سواد نه لري، د کلو نه راغلي دي، په 50 افغاني په 100 افغاني باندې د فیسبوک آی ډی جوړيږي. یو کس چې خپل عملا سواد نه لري، یعنی د ورځني ژوند نه دی خبر نه وي، لیک لوست نه وي زده، دا په ډیر اسانۍ سره 50 افغاني باندې فیسبوکي آی ډی خلاص او به دې ته الته ورته کیږي چې ته ملګری څنګه په دې کې داخل کی، څوک پکې ونیسي، څنګه وکي، یا د بل ملګری نه مرسته اخلي. او همدا کسان دي چې په مجرد د دې چې دغه مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه دلا څور کوي، دوی به دفاع کیږي. دوی چې به دفاع شو الته کړای، دوی ته په مورچل کې ناشته دي او دوی په دام کې اچي.
د ټولنیزو چارو پو او فعال ایمل جلال زیاتوي چې پر انټرنیټي شبکو د ځوانانو ژغورل لپاره اړینه ده چې حکومت او مدني ټولنه دواړه د انټرنیټي سواد په برخه کې کار وکړي، ځکه چې تر اوسه دا کار نه دی شوی.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کار نه دی کړی. زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حداقل د ټولنیزې میډیا له لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سختریزې ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو څه نه څه یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي. دا یو مسله. دویمه مسله او اساسي مسله زما په نظر باندې دا د دې پورې اړه لري چې تا ته وویل چې ته سوشل میډیا تخل وکاروي. د یو بل مهمه اصطلاح چې انټرنیټي سواد وایي، انټرنیټي لیکلوست وایي. انټرنیټي لیکلوست دا دی چې کله داخلي کله کیبورډ باندې کینی، ته باید په دې باندې پوه شي چې کوم مضر محتویات دي، کوم ستا په ګټه محتویات دي، د کوم نه ته استفاده کولی شي، د کوم نه نشي کولی. په افغانستان کې زه متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم برنامه یا دولت نیولې یا مدني ټولنې نیولې چې په دې برخه کې فعالیت وکړي.
اوریدونکو، دا و د ټولنیزې شبکې او سختریزي نننۍ خبرونه. نن تاسو خبر شوې چې په افغانستان کې شاوخوا 13% خلک انټرنیټ لاسرسی لري، چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. په هغه هیواد کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. تاسو خبر شوئ چې تر اوسه داسې هیڅ ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو له لارې د سختریزو ډلو لیکو ته ور جذب شوي وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي، چې د مخنیوي لپاره یې باید مدني ټولنه او حکومت دواړه خلک د انټرنیټ او ټولنیزو پاڼو له سم او ګټور استعماله خبر کړي. دا و نننۍ خبرونه، اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزی شبکی او سختریزی
تو پسی مگر زا آسانا مینا اوکرا بی جنو نالے ونیشا بی ارمانا مینا اوکرا بی جنو نالے ونیشا بی ارمانا مینا اوکرا pratuna minau khada vainsana vainsana minau khada guruna levanesha vermana minau khada vejuruna levanesha vermana